السلام علیکم وخت په افغانستان کې له غرمې مخکې لس بجې شوې زه صفی الله ستانه ځایم تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو رې په دغه پروګرام کې دوه اونیزې خبرونې په دویمه نیمایي کې تاندې څنګې او د نیمې نړۍ د ښځو په اړه باندې پروګرام اورې خو لومړی نیمایي راپورونه او خبرونو ته ځانګړې ده په مهمو راپورونو کې اورئ چې افغان ولسمشر نن په بلخ کې دی د بلخ له ولایتي شورا غړیو سره یې کتلي او همداراز به د 209 شاهین قلي اردو ته هم نن د ورځې په اوږدو کې ورزي او له پوځیانو سره به لیدنه کوي افغان ولسمشر تېره ورځ بلخ ته ولاړ او له سرپرست والي او ځینو چارواکو سره بېګا شپه خبرې وکړې په دې اړه مفصل معلومات درکو او همداراز به نور مطالب هم درته خپاره کړو د اقینی بندر د اهمیت په اړه باندې یو ګرده میز واوره خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه ناجیه صاحبه در اوروي
په سر کې د مهمو خبرونو سرچکی اوري په ننګرهار کې د داعش دیش غړي وژل شوی ملګری ملتونه وایي په 2014 میلادي کال کې لږ تر لږه 15,000 افغانان د جګړې له امله له خپلو کورونو تیښتې ته اړ شوي او د سوریې حکومتي ځواکونو په حلب کې شپږ سیمې چې پخوا د رژیم د مخالفو وسلوالو په لاس کې وي نیولې دي د خبرونو تفصیل ولسمشر محمد اشرف غنی نن سه شنبه په بلخ کې له چارواکو سره پر سیاسي حالاتو خبرې کوي خغلی غنی بیګا هم په بلخ کې له یو شمېر چارواکو سره کتل دي مخکې داسې ګڼل شوی و چې خغلی غنی به بلخ ته په خپل سفر کې عطا محمد نور د دې ولایت د والی په توګه معرفي کړي خو د خغلی غنی ویندوی محمد هارون چخانسوري په مزار شریف کې د ازادي رادیو خبريال ته وویل چې په دې سفر کې داسې پریکړه ته ځای نه دی ورکړ شوی چخانسوري بلخ ته د ولسمشر د سفر د هدف په اړه وویل
هدف یې سفر مشخصاً
د دغه سفر هدف مشخصاً بدلونونه نه دي دا د محلي ادارو د کار ارزونې لپاره د ولسمشر د سفرونو د لړۍ برخه ده په بلخ کې ښه کار شوی دی او دا ستایلو دی
ولسمشر محمد اشرف غنی په بلخ کې له خبريالانو سره له خبرو ډډه کړې ده په ننګرهار کې چارواکي وایي چې په تیرو 24 ساعتونو کې د داعش دیرش وسلوال وژل شوی د دغه ولایت د پولیسو ویندوی حضرت حسین مشرقیوال پرون رسنیو ته وویل د داعش یو قاضي هم په دې هوایي حمله کې وژل شوی باندې هلکې چارواکي وایي چې په زابل کې سلور سرحدي پولیس د وسلوالو طالبانو په کمین کې وژل شوی دی ملګری ملتونه وایي په 2014 میلادي کال کې لږ تر لږه 15,000 افغانان د جګړې له امله له خپلو کورونو تیښتې ته اړ شوي دي د ملګرو ملتونو د راپور چې پرون دوشنبه خپور شو په افغانستان کې د جګړې له امله د بېکوره شویو خلکو تر ټولو لوړه شمېره څرګندوي د ریپورت په حواله افغانستان ته له پاکستانه هم د خلکو د بیرته ستنېدو لړۍ د چټکتیا په حال کې ده ملګری ملتونه وایي په روان کال کې څه باندې 6,500 افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه شوي دي خو د افغانستان حکومت وایي سږ کال د جګړې له امله 10% بېکوره شوي خلک بیرته خپلو سیمو ته ستانه په ناتو کې د روسیې دایمي استازي الکساندر ګروشکو ویلي روسیه او ناتو په افغانستان کې هیڅ ډول همکاري نه لري نوموړي پرون دوشنبه ترتاس خبري اژانس ته وویل ناتو د همکارۍ ټولې لارې او پروژې بندې کړې چې د دواړو خواوو ګډو ګټو او امنیت ته مهمې ګڼل کېدې د دغه روسي چارواکي په وینا د په افغانستان کې له وضعیت سره چې د خرابېدو په حال کې دی مخامخ تړاو لري او داسې هیڅ نښه نه لیدل کېږي چې ناتو به خپل لیدلوری بدل کړي او د نن لپاره د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اثارو سره دا ډول بدلیږي یو امریکایي ډالر 6.5 افغانۍ 15 پوله یو اروپایي یورو 20 افغانۍ 80 پوله یو انګلیسي پاوند 20 افغانۍ یو سعودي ریال 10 افغانۍ 15 پوله زریرانی تومان 10 افغانۍ 15 پوله او زر پاکستاني کلداري 615 افغانۍ د سوری حکومتي ځواکونو په حلب کې شپږ سیمې چې پخوا د رژیم د مخالفو وسلوالو په لاس کې وي نیولې دي. په دې ډول د حلب ښار ختیځ په دوو برخو وشل شو او زرګونه کسان له خپلو سیمو تېښتې ته اړ شوي دي. د سوریې دولتي ټلویزیون پرون دوشنبه اعلان وکړ چې حکومتي ځواکونو د حلب په ختیځ کې د سخاورور، حیدریا او شیخ خدر سیمې نیولې دي. په سوریه کې د بشري حقونو د څارنې ادارې چې مرکز یې په برتانیا کې دی دا راپور تایید کړی او ویلي چې د بشار الاسد د رژیم مخالفو ملیشو د حلب په ختیځ کې درېیمه برخه سیمې بایللې دي. د دې ادارې مشر رامي عبدالرحمن ویلي چې دا له 2012 میلادي کال راهیسې د بشار الاسد د رژیم د مخالفو ملیشو لپاره تر ټولو ستره ماته ده. د امریکا متحده ایالاتونو په اوهایو ایالت کې د چړو او موټرو په گزارونو په خلکو باندې ورستۍ حمله د یوې تروریستي قضیې په سیر څرل شوې ده. د اوهایو د کولمبوس ښار د پولیسو مشر کیم جوکس ویل چې د قضیې ته چې پرون شوې د یوې ممکنه تروریستي حمله په سیر قتل شوې چې پکې یو لس کسان ټپیان شوي دي. حمله کوونکی اتلس کلن سومالیایي محصل عبدالرزاق علي ارتان پیژندل شوی چې د امریکا د دایمي اوسېدو اجازه یې هم درلوده. هغه لومړی په موټرو باندې د اوهایو ایالت په دولتي پوهنتون کې خلک وهلي او له موټرو له کوزېدو سره سمې په چړو هم وارونه کړي. د پوهنتون یو امنیتي کس حمله کوونکی علي ارتان بیرته په ډزو وژلی. سپینې ماڼۍ د امریکا د منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ دا ادعا رد کړه چې د جمهوري ریاست په ټاکنو کې درغلي شوې ده. په دې ایالتونو کې زیاتې رایې د دیموکراتانو کاندید هیلری کلنټن ګټلې وې. ټرمپ پر ټویټر لیکلي چې په ورجینیا، نیو هیمپشایر او کالیفورنیا کې د ټاکنو په ورځ زیاته درغلي شوې ده. خو د سپینې ماڼۍ ویاندوی جاش ارنس پرون دوشنبه خبریالانو ته وویل
دا واقعیت لري چې هیڅ داسې شواهد نشته چې دا دابې ثابت کړی
ډونالډ ټرمپ د نومبر په اتمه په امریکا کې د ولسمشرۍ په ټاکنو کې د درغلې په اړه د خپلې ادعا د اثبات لپاره اسناد نه دی وړاندې کړی. او په کیوبا کې زرګونو کسانو پرون دوشنبه د دې هیواد په پلازمینه هوانا کې د انقلابي او سیاسي رهبر فیدل کاسترو مړی ته د درناوي ورستي مراسم ترسره کړل. د کاسترو د جسد ایری په ځنګړي منګي کې د هوانا ښار د انقلاب پر سلور لاري کې حق خلکو ته خیوي چې د کیوبا د انقلابي مشر د درناوي لپاره ورغلی و. له کاسترو سره د مخخي مراسم پرون پیل شوی او نن به هم دوام وکړي. د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو مشران په نن د دې مراسمو په وروستۍ ورځ کې برخه واخلي خو روسي ویلي چې ولسمشر پوتین د ورتګ پلان نه لري. دا تر دې دمه د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه.
ناجا صاحب وچې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه ویل. دا خبرونه په ازادي رادیو ټکی اورګې پانا پیدا کولای شي. وړاندې په پروګرام کې ورته چې افغان ولسمشر نن په بلخ کې د بلخ د ولایتي شورا له چارواکو سره نن خبرې کړې دي او ځینې مهم مسایل له هغې ډلې د سرپرستۍ د سیستم د پای ته رسولو په اړه باندې هم څرګندونې کړې دي. دا هم وایي چې په کډوال او رسنیدونکو چارو وزارت د جګړو له امله د بېکوره شویو شمیر د ملګرو ملتونو د رپورټ په نسبت کم بولي.
یو څه توپیر شته په دغه امارو ارقامو کې د کډوالو او رسنیدونکو چارو وزارت او دغه د ملګرو ملتونو د سازمان لخوا.
په روزګان کې د شفق دوه په نوم عملیات پیل شوي چې چارواکي د پرمختګونو خبرې کوي.
د شپک دو په د پلان مطابق موږ عملیات روان کړی دي چې هغه د چلمګر په سیمه کې دي چې ډېر موفق دي د ډېر رسیدلي یو.
دوونیز پروګرامونه تاندې څنګه او د ښځو لپاره نیمه نړۍ ځانګړی پروګرام هم مه هېروئ. وخت په افغانستان کې لس بجې او نهه دقیقې دي. راځو لومړی مطلب ته. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ژمنه کړې چې ژر به په بلخ کې د سرپرستۍ سیستم پای ته رسوي. دا خبره د بلخ د ولایتي شورا رئیس افضل حدید ازادي راډیو ته وکړه او ویل چې ولسمشر نن له هغوی سره په لیدنه کې دا موضوع یاده کړه. افغان ولسمشر له تېر ورځې راهیسې په بلخ کې دی. نن هم ځینو ځایونو ته ورځي. له هغې ډلې به له 209 شاهین قل اردو هم لیدنه کوي. همدا شېبه سره د ازادي راډیو خبریال مجیب الرحمن حبیب زای له بلخ په ټلیفون په مستقیم تماس کې دی. حبیب زای صاحب ستړي مشه بخیر راغله ولسمشر نن څه پروګرام لري لکوم او چارواکو سره خبري کړې دي او د ورسته به کوم زینو ته ورزي
مننه سمه زای صاحب لدی ورسته چې ولسمشر غنی تیر ورځ د افغانستان او ترکمنستان ته ارمانس ته یو اورګاډي پټلۍ پرانستله ورسته له هغه بلخ ولایت ته راستون شو او دلته د بلخ ولایت له محلي چارواکو سره کتنه وکړه چې دې تر څنګ هغه د بلخ ولایت د مدني فعالانو د ښځو په برخه کې د ښځو د حقونو د فعالانو له سپین ږیرو او مشرانو سره خبرې اترې درلودې. د بلخ له ولایتي شورا سره یې هم خبرې ترسره کړې او نن د بلخ د ولایتي شورا مشر افضل حدید له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې ولسمشر غني دلته دوی ته تعهد ورکړی چې په بلخ ولایت کې به یو لوی محبس زندانیانو ته جوړ کړي، ځکه په بلخ ولایت کې د زندانیانو لپاره یو کوچنی محبس چې هغه په مرکز د ولایت کې دی او دوی هم ډېر زیات تهدیدات رامنځته کړي. دې ته تر څنګ ولسمشر تعهد کړی چې د امو رود سواحل به تحکیم کړي او تر څنګ به یې د بلخ ولایت د کوټې باغ د فابریکې سیستم ډېر مجهز کړي او همدارنګه د تعهد کړی دی چې ډېر ژر به په شمازون کې د وسوال د پوځ د هڅولو په نتیجه کې امنیت تامین کړي. خو څو شېبې وړاندې ما د ولسمشر لوایان هارون چخاسوري سره خبرې درلودې، ده هم په دې ټینګار درلود چې ولسمشر تاکید په دې کړی تر څو ملي والی هېڅ شي او د خلکو سره د خلکو د همکارۍ تر څنګ افغان ملي وسوال پوځ په تجهیز شي او دوی وکولی شي تر څو د وسوالو پټنځایونه په شمالي ولایتونو کې لمنځه یوسي او په ټول هېواد کې به دوی په دې هڅه کې دي تر څو امنیت تامین کړي. ښاغلی چخانسوري په دې اړه وویل او د دې تر څنګ ښاغلی ولسمشر نن هم د لاسونه هم شاین قول اردو ته ورتي او حتی د هوایی پوځ سره ګوري او د هوایي د لاس زیات د تشخیص په اړه خبرې ترسره کړي.
حبیب زاسب د بلخ دولتي شورا د مننه له تاسو نه چې توضیحات مو راکړل. یو څه بل چې د بلخ دولتي شورا د چارواکو سرګندونې مو له په دې اړه باندې نور وضاحت هم ضرورت شته، یعنی نور څه نه دی ویل شوی چې د سرپرستی سیستم به څنګه پای ته رسوي. له دې مخکې خو ویل شوی چې د سرپرستی په اړه باندې به څه جدي تصمیم نه وي په دغه سفر کې.
په دغه سفر کې تیر ورځ هم د ولسمشر لوایان د ښاغلي چخانسوري څخه خبرې درلودې، ده رد کړله چې په بلخ ولایت کې به د سرپرستی سیستم په اړه دلته خبرې ترسره شي. خو ولسمشر د ولایتي شورا د غړو سره د خبرو کې د تعهد کړی چې ډېر ژر به کله چې دی کابل ته ستون شي، ځکه په بلخ ولایت کې ټول سیستم سرپرستی دی. د بلخ ځینې ادارې د سرپرستانو لخوا اداره کېږي، د بلخ معاونیت د سرپرست لخوا اداره کېږي، د بلخ مقام هم د سرپرست لخوا اداره کېږي. د تعهد کړی چې ډېر ژر به دا سیستم له منځه یوسي او تر دې دمخه ځینو رسنیو راپور ورکړی و چې ولسمشر غني به عطا محمد نور رسمن په دې سفر کې د بلخ ولایت والی په توګه معرفي کړي، خو تر دمه دا کار نه دی ترسره شوی. او د ولسمشر ویان هم وویل چې احتمالا په دې مورد بحث وشي، خو اوس ولسمشر په دې ټینګار کړی چې دی به کله کابل ته ستون شي او هلته به
مننه. یو څه کلان راته وایي چې په بلخ کې په خصوصا په مزار شریف کې په مزار شریف ښار کې اوسنۍ وضعیت څنګه ده او د ولسمشر په ورتګ سره به اتمن امنیتي وضعیت امنیت نور هم ټینګ شوی وي څنګه؟
او ډېر ښه پوښتنه. لا دور تر دې خو په مزار شریف کې حضرت علی رضی الله عنه ته مسعود جهاد ته غځېدلې لارې د امنیتي ځواکونو لخوا د خلکو پر مخ، البته د ترافیک پر مخ تړلې دي او خلک پیاده رفتمات کوي او کوم زړې ښځې، زاړه کسان او هغه کسان چې فزیکي وړتیا ډېره کمه ده دوی واقعا له ستونزو سره مخ دي. دوی شکایت هم تېره ورځ درلود او نن هم له دوی سره خبرې درلودې چې ووایي چې د ولسمشر سفر دوی والا ډېر له ستونزو سره مخ کړي او تر څنګ یې روغتون د روضې شریفې ښي لاسته پروت دی، چاته موټرونو ورتګ ته اجازه نه ورکول کېږي او خلک له ستونزو سره مخ دي.
ولسمشر به نن خپل سفر پای ته رسوي که څنګه؟ دوی څه نه دي ویلي تر اوسه؟
دوی ویل چې ولسمشر بلا هم خپل سفر ته تر غرمې وروسته ادامه ورکړي. دا دې وروسته چې د دوستانم شاین قلودوله چارواکو سره وکتل، بیرته به مزار شریف ته راستون شي او دلته به لازم چارواکو سره هم وګوري او احتمال شته چې له عامو خلکو سره هم وګوري.
زیاته مننه کوم مجیب حبیب زیج په بلخ کې زموږ خبریالو. د ولسمشر د سفر په اړه باندې موږ ته مفصل جزئیات راکړل.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپله وکړي.
ملګری ملتونه وایي په 2014 میلادي کال کې لږ تر لږه 15 لک افغانان د جګړې له امله له خپلو کورونو تېښتې ته اړ شوي دي. د ملګرو ملتونو دا رپورټ چې پرون دوشنبه خپور شو، په افغانستان کې د جګړې له امله د بې کوره شویو خلکو تر ټولو لوړه شمېره څرګندوي. خو فرشتې جلالزئی د افغانستان د کډوالو او بیرته ستنیدونکو چارو وزارت له سلاکار حفیظ احمد میاخیل سره مرکه کړې او په پیل کې پوښتنه کړې چې د رپورټ په اړه څه نظر لري.
نن وخت هغه د نړیوالو ادارو د خوانه چې کوم شمیرې وړاندې کیږي، زه فکر کوم په هغه کې ستونزه دا ده چې کله چې دغه بې ځایه شوې کورنۍ یو شمیرې بیرته خپلو اصلي سیمو ته ځي، دوی بیا هغه نه محاسبه کوي. مثلا هغه امارو ارقام چې موږ سره دي د بې ځایه شوو کورنیو په اړه، له 4.5 لک څخه ډېر کسان دننه په هېواد کې په دغه روان کال کې بې ځایه شوي. په مجموع کې له 1 میلیون څخه ډېر کسان له 1315 کلونو راهیسې بې ځایه شوي. نو په دې وروستیو کې چې زموږ کوم هېوادوال بې ځایه شول، مثلا د کندوز ولایت څخه، کندوز چې کله طالبانو هلته برید وکړ، د طالبانو له برید وروسته بېرته هلته امنیت ښه شو، زمونږ یو شمېر هېوادوال بېرته خپلو اصلي سیمو ته لاړل. همدې ډول په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم، یعنی د دغو بې ځایه شوو له ډلې څخه 1.5 لک بېرته خپلو اصلي سیمو ته تللي. ښایي دغه یو څه توپیر چې شته په دغه امارو ارقامو کې د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت او د دغه د ملګرو ملتونو د سازمان لخوا، هغه توپیر به هم په همدې کې چې مونږ بیا هغه کسان چې بېرته خپلو اصلي سیمو ته تللي هغه به محاسبه کړي، او ښایي د دې دوکانه دغه امارو ارقام نه وي محاسبه شوي. هغوی 15 لکه ښایي مونږ وایو چې نه، 4.5 لک څخه ډېر کسان بې ځایه شوي.
میخیل صاحب، دغه کسان چې بې ځایه شوي دي، دوی د حکومت دوی سره څه کومک کوي؟ یعنی څه پروګرامونه د دوی لپاره لري؟
د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت په دې برخه کې یوازې د همغږۍ دنده لري، او موږ داسې کومه بودیجه نه لرو چې مستقیما له بې ځایه شوو سره مرسته وکړو. موږ له 1300 میاشتو راهیسې له خپلو هغه بین المللي همکارانو سره کار کوو. موږ د ژمي لپاره د بې ځایه شوو کورنیو سره د مرستو لپاره یو پلان جوړ کړ. مرستندویه ادارو لکه UNHCR، WFP او نور ادارې موږ سره ژمنه وکړه چې موږ به له بې ځایه شو کورنیو سره د ژمي لپاره مرستې وکړو.
دغه چې د جګړې له امله خلک بې کوره شوي دي، پر دې سربېره هغه کسان چې د پاکستان د ستنېدو په حال کې دي، نو تاسو ته دغه ستونزه څومره زیاته کړې ده ستاسو په نظر؟
دا د حکومت لپاره یو ستونزه ده. د نننه په هېواد کې 1 میلیون څخه ډېر کسان بې ځایه شوي. د کال له پیل څخه تر اوسه پورې لږ 4.5 لک څخه ډېر کسان یوازې له پاکستان څخه هېواد ته راستانه شوي، چې په مجموع کې له پاکستان او ایران څخه نږدې 1 میلیون کسان هېواد ته راستانه شوي. 1 میلیون دا 1 میلیون هم دننه په هېواد کې بې ځایه شوي. نو دوی لپاره کافي بودیجه او امکاناتو ته اړتیا ده.
اوس هم ورزو البته مخکې دی چې بلې موضوع ته ورسو، باید ووایو چې دغه مرکه د ازادي راډیو خبریالې فرشتې جلالزئی د کډوالو راستنېدونکو چارو له وزارت سلاکار حفیظ احمد میاخیل سره د هغه رپورټ په خاطر کړی و چې پرون ملګرو ملتونو خپور کو، او ویل چې شاوخوا 15 لک کسان د جګړو له امله له خپلو کورونو تېښتې ته اړ شوي دي.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د شفق دوه پنوم عملیات په اوروزګان کې د پاموړ پرمختګ کړی. دغه خبره د اوروزګان امنی قومندان ولی جان سرحدي د دوشنبه پورز ازادي راډیو ته وکړه. هغه ویل چې په دوه عملیاتو کې تر اوسه پورې 40 وسلوال طالبان وژل شوي او 14 نور هم ټپیان دي. نور جزئیات د شریف الله شرافت په دغه راپور کې.
د ورزګان ولایت امنیه کمانډان مالپاسوال ویل جان سره د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې د ورزګان ولایت مرکز سرینکوټ او ولسوالۍ کې د شپک دوه په نوم عملیات پیل کړي چې په نتیجه کې شل وسروال طالبان وژل شوي او اتلس نور ټپیان دي. د ده په خبره د مرکز سرینکوټ اړوند سپیدخار سیمه یې هم له وسروال طالبان څخه نیولې ده. نوموړی وایي د ورزګان ولایت په چوره دهراوت او ګیزاب ولسوالۍ کې هم عملیات پیل کړي چې هلته هم یو شمېر سیمې له وسروال طالبان څخه نیولې دي. شاغلی سرحدی
د شپک دو په د پلان مطابق موږ عملیات روان کړی دي چې هغه د چلمګر په سیمه کې دي چې ډېر موفق دي. د ډېره رسېدلي یو د خاک سپید په نامه یو منطقه ده چې هغه مو نیولې ده. اوس هم هلته زموږ پولیس ځای پر ځای دي. اردو ښه دستاور لرو هم بل ځای په چورې ولسوالۍ کې.
سرحدي وایي د دغه عملیات پر مهال اته ویشت کړۍ ماینونه هم شانډ او خونڅه کړي دي چې وسلوال طالبانو د عامو خلکو د کورونو مخې ته شخ کړي وه. خو وسلوال طالبان لا تر اوسه د راوشتو مرګ ژوبلې په اړه رسنۍ ته څه نه دي ویلي. د مسلینو په خبره د شپک دوه په نوم عملیات د هیواد په شمېر نورو نامنه ولایتونو کې هم پیل شوي دي چې د راپورونو له مخې ګټور تمام شوي دي. په ورته وخت کې د ارزګان ولایت یو شمېر هغه ملکي کسان چې تل به یې له دولت څخه د عملیات د پیل غوښتنې کولې د عملیات په پیلېدو خوښ دي او وایي چې دوی ملاتړي دي. تاوز محمدي چې د ارزګان ولایت مرکز سرینکوټ اړوند د تلانی د کریه ملک دی وایي چې تلانی سیمه یې له تېرې درې میاشتې راهیسې د امنیتي ځواکونو او وسلوال طالبانو کمربند ګرځېدلې ده او دولت تر اوسه په همدغه سیمه کې عملیات نه دي ترسره کړي.
موږ دغه غواړو چې زموږ سره یو عملیات وسي، زموږ خلک وسایي. زموږ خلک په ډېرو غټو غټو مشکلاتو اخته دي. موږ دغه غواړو د دولت څخه چې یو دغه دغه دولت خو د خلص یو قناعت باید ورکړي په کلکه د خپل حکومت ملاتړ لاندې بیا وسلوال ته کله دامن کې په لاس ورکړي.
خلک ډېر ستړي او ستومانه دي. د ستړي د ستومانه سره دولت په څه وخت کې د عملیات مخته بیایي؟ کمربند شاته کې چې د مسلمانان د غریبان داسې د خپلو په کورو کې په خپلې بډستنې کې آرام شپه تېره کړي. زموږ توقع دا ده د دولت څخه چې ژر تر ژره د شپک په نامه دي عملیات اعلان کړي دي. ولسوالۍ خو پرېږده، هله سخت ادارې خو پرېږده، د خلکو د مشکلاتو به ځان خبر کړي که نه شي خبرولی. د خلکو ته دې دا ووایي چې مړه خو به شي اکلن درې میاشتې کې چې د خلک په یخ هوا او د لوږې په بډستن کې شپه تېروي.
د مسولین په خبرو ارزګان ولایت له تېرې درې میاشتې راهیسې د وسلوال طالبانو تر کلکې ماسیرې لاندې دي چې لا اوس هم وسلوال طالبان د مرکز سرینکوټ ښار ته په یو کیلومتري کې شتون لري. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، ارزګان.
نیمه نړۍ د ښځو دپاره د ازادي راډیو ځانګړې خپرونه څو شېبې وروسته په همدې پروګرام کې.
پاکینه بندر کې پرون د ریل پټلۍ د افغان ولسمشر او د ترکمنستان د ولسمشر لخوا پرانیستل شو. دغه چې دا ریل پټلۍ د افغانستان لپاره څومره مهمه ده، څومره د افغانستان سوداګري ورسره رونق پیدا کوي، په همدې اړه اجمل تورمان یو لنډ بحث جوړ کړی دی.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام. لکه څنګه چې خبرې نن د ترکمنستان اقینې ترمنځ د اوسپنې پټلۍ د افغانستان او ترکمنستان د ولسمشرانو لخوا پرانیستل شوه. په دغه بحث کې زموږ میلمانه دي د ولسي جرګې د مواصلاتو او مخابراتو د کمیسیون غړی ښاغلی فرهاد صدیقي او د اقتصادي چارو کارپوه سید قیاس سیدی. میمونان عزیز، خوش آمدید. نخست آقای صدیقی، از شما میپرسیم که تتای رای ترکمنستان و اقینه از لحاظ اقتصادی چی ارزش
شاید خود داره برای افغانستان؟ این خط آهن که امروز به افغانستان وصل شد از لحاظ اقتصادی بر مردم افغانستان، بر سرمایه گذارا یک سهولت ایجاد کرد که همگی بر افغانستان امیدواری پیدا میکنن. از کشورهای بیرون، از داخل کشور، خارج کشور میان سرمایه گذاری میکنن در افغانستان. و یک چیز مهم برای ما است که ما تا به حال در قید و در انحصار یک کشور بودیم که مواد از او طرف می آمد و ترانسپورت همه مربوط اونا بود. الحمدلله به این چند جایی که شده و خط آهنی که از چین آمد و خط آهنی که حال ما شاهدش هستیم که امروز افتتاح شد، اینا بالای اقتصاد افغانستان بسیار تاثیرگذار است و قیمت ها پایین کاهش پیدا میکنه و در انتقال ترانسپورتی قیمت ها هم پایین میاد. و در یک موضوع دیگه که مهم برای ما ارزنده ای است که افغانستان را پیدا میکنه به کشورهای اروپایی. ما میتونیم که اینجا فابریکات و بعضی کارهای دیگه را تولیدات خوب داشته باشیم و کالاهای ما را بفرستیم بر اروپا و بر آسیای میانه. این یک سهولت بزرگ برای مردم افغانستان شد.
خغل سیدی، په سیمه که در افغانستان د اهمیت پاره د دغه ریل پټلۍ یا د اوسپنې پټلۍ په پرانیستلو سره څومره نور هم مهم شو، د اهمیت وړ شو د سیمه هیوادونو ته افغانستان؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ته درود میلمه د ازادۍ راډیو رادیو درنو اوریدونکو ته خپل نه کې هلو سلامونه وړاندې کوم. پر ځای پوښتنه مو وکړه، تاسو ته معلومه ده چې د یو هیواد اقتصاد په روش کې تر ټولو مهم شی چې دغه ترانسپورت دی، سرکونه دي، او اوس وخت کې تر ټولو ارزان ترین ترانسپورت یې ریل دی، چې ریل ډیر په اسانه او په ډیر کم وخت کې په ډیر عجله ډیر څه د یو ځای څخه بل ځای ته انتقالوي، چې خصوصا د هغه افغانستان تازه میوجات زیات تولیدي او لري، نو دا زر سری الفساد هم دي، نو دا زر یو ځای ته رسولی شي. او بل خبره ده چې افغانستان چې پخوا څومره مهم و، اوس هغه سې مهم نه و، ځکه نو چې پخوا ترانسپورت اسو کچرو د ابریشم لار ده، د لاجوردو لار ده، بدخشان لاجوردو مثلا د چین او دا شي نه و، چې د همدې له طریقه به داتله دغه ته اروپایي هیوادونو ته بدله. خو بیا وروسته بحري لارې شوې، کشتۍ شوې، مثلا اوایي کارګوګان شوې، له بده مرغه چې افغانستان د داخلي او د بهرنیو دښمنانو د لاسوهنو له امله او یو شمېره خلک چې د هیواد سره فطرتاً دښمنی لري، د شخړې جنجالونو بهرنۍ شبکو دلته جنګونه رامنځته کړه. افغانستان په دغه سری بهر کې چې نور نړۍ مخته لاړله، افغانستان خصوصا په دې دریو څلور لسیزو کې افغانستان جنگ و، دلته په دې برخه کې کار ونه شو چې دلته ریل پټلۍ واوسي، دلته ترانسپورت واوسي، هوایي کارګو دا شي نه. نو دغه یو د خوشحالۍ ورځ چې موږ د پاره نن ده، دغه ده چې افغانستان اوس د سیمې هیوادونو له هغه منحوس انحصار ووته چې مخکې به هغوی د دغه انحصار چې افغانان ورته احتیاج و چې ایران څه پاکستان کول، هغوی به په موږ باندې له دې اقتصادي بندیزونه سیاسي ستونزه به یې درلوده، موږ باندې سیاسي اقتصادي بندیزونه لګول، په زموږ پر سوداګرو ترانسپورټرانو به ډیمرج راته سل مشکلات به ورته راتله. نو په دغې باندې اوس افغانستان له یو حالته وځي چې د ګاونډیانو له انحصار وځي. او بل ډیر مهمه ده چې اوس د نړۍ سیاستونه په اقتصادي منافعو څرخي، اوس موږ ګاونډیان که چیرې پوه شي په دې او دا درک کوي، انشاءالله نور به عملا درکوي چې د افغانستان په امنیت کې زموږ ګټې دي.
قدرمن اوریدونکو، د ازادي راډیو له لارې مو د اقینې بندر د اهمیت او نور اقتصادي ګټو په اړه باندې یو ګردای میز چې پکې د افغانستان د ولسي جرګې د مواصلات او مخابراتو کمیسیون غړی فرحت صدیقی او د اقتصادي چارو کارپو سید قیاس سعیدی واورېده. دوی ټینګار کوو چې افغانستان به له دې وروسته د ګاونډیو هیوادونو له انحصاره ووځي او په خپلواکه توګه باندې به په اقتصادي چارو کې پرمختګ کوي. همداراز یې د اقینې بندر افتتاح او له دې لارې د سوداګریزو مالونو انتقال او راوړل د افغان سوداګرو افغانانو لپاره ډیر د ګټې وړ اقدام او وباله. د کابل چاپ نننیو مطبوعاتو هم تر ډیره پورې خپل مطالب د اقینې بندر په افتتاح باندې لیکلي دي. اجمل تورمان د کابل نننی چاپ مطبوعات کتلی.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو ګڼو کې د ترکمنستان اقینې د وسپنې پټلۍ د پرانیستې په اړه یو شمېر مطالب چاپ کړي دي. سرنوشت خپلواکي ورځپاڼې په دې اړه په خپل یو مطلب کې لیکلي، د وسپنې پټلۍ له لارې د افغانستان او ترکمنستان نښلیدل د لاجوردو پروژې مهمه برخه ده. په مطلب کې راغلي، د لاجوردو تاریخي لار د ورېښمو د لرغوني لارې هغه پخوانی مسیر و چې افغانستان یې د منځنۍ اسیا له لارې له اروپا سره نښلولی و. په مطلب کې راغلي، که څه هم د دې پروژې مهم شریکان افغانستان، ترکمنستان، آذربایجان او جورجیا یا گرجستان دي، خو ترکیه هم لیوالتیا لري چې په دې پروژو کې ورګډه شي. د مطلب لیکوال لیکلي، د غلار به له یوې خوا د ورېښمو د لرغوني لارې پخوانی ترانزیتي مسیر یو ځل بیا راژوندی کړي، او له بله پلوه به افغانستان د اروپا، منځني ختیځ او سویلي اسیا ترمنځ د ارتباط د یوې مهمې کړۍ حیثیت پیدا کړي، چې د ترانزیت له درکه به هر کال په میلیونونه ډالر عواید د افغانستان په برخه شي. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا په دې اړه په خپله سر مقاله کې لیکلي، د ترکمنستان اقینې د وسپنې پټلۍ په پرانیستلو سره د افغانستان سوداګري به نه یوازې له سیمې او نړۍ سره پراختیا ومومي، بلکې د سیمې هیوادونه لکه ایران، چین او هندوستان به هم د سیمې په تیره بیا د منځنۍ اسیا او اروپا له هیوادونو سره واصل شي. د سر مقالې لیکوال په دې باور دی چې تر دې وروسته به افغانستان له وارداتي هیواد څخه په یو صادراتي هیواد بدل شي او په نړیوال مارکیټ کې به د افغانستان کرنیز محصولات او صنعتي توکي ښه بازار پیدا کړي. خو ویسا خپلواکي ورځپاڼې بیا د خپلې نننۍ ګڼې سر مقاله په همدې تړاو داسې پیل کړي: د قینې ریل کرښه مبارک، خو د ولس اصلي ستونزه مه هیروئ. په سر مقاله کې راغلي: د قینې د ریل کرښې پرانیستل افغان ولس ته لوی خبر دی. دا چې زموږ د ملي شورا غړي پرې لاسونه پړکوي چې د پاکستان له احتیاجه به خلاص شو، تر یو حده سمه ده، خو تر څو په خپلو وسایلو بسیان شو، تر څو زموږ صادرات او خپل تولیدات تر وارداتو او بهرنیو توکو زیات نشي، محتاج به وو یا پاکستان ته یا ایران ته یا د منځنۍ اسیا هیوادونو ته. په سر مقاله کې وړاندې راغلي: د قینې د ریل کرښې پرانیستل لوی خبر دی، خو زموږ د ولس ستونزې او ناخوالې دومره زیاتې دي چې د قینې ریل کرښه په هیڅ صورت هم ورته داسې زیری نه دی لکه چارواکي چې پر مخ ورمخي. د سر مقالې لیکوال وړاندې لیکلي: زموږ د ولس لپاره لومړیتوب داری چې له بدمرغي جګړې څخه وژغورل شي.
د ښځو خلاف د تشدد د مخنیوي شپاړه سفرزنی کمپاین د نومبر له 15مې د ښځو خلاف د تشدد د مخنیوي کمپاین پیل شوی. د دسمبر تر لسمې پورې په دې کمپاین کې له آزادي راډیو سره اوسئ.
د ښځو په اړه باندې ځانګړي رپورټونه هر ورځ له ازادي راډیو اورېدلی شئ. زموږ غږ له ازادي راډیو اورېدو لشپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام 15 زموږ د راډیو ادرسونه دي. همداراس ازادي راډیو .org زموږ د ویب پاڼې ادرس دی. facebook.com/ازادي راډیو هم پښتو فیسبوک ته مه هېروئ. وخت په افغانستان کې 9:30 شوې. ناجیه صاحبه د کابل په سټوډیو کې د څو د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه وایي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن په بلخ کې له یو شمیر امنیتي چارواکو او مدني فعالانو سره په کتنه کې له تروریزم سره په جدي مبارزه ټینګار کړی. په ننګرهار کې چارواکي وایي چې په تیرو 24 ساعتونو کې د داعش 13 غړي وژل شوي. ملګری ملتونه وایي په 2016 میلادي کال کې لږ تر لږه 15,000 افغانان د جګړې له امله له خپلو کورونو تېښتې ته اړ شوي. د سوریې حکومتي ځواکونو په حلب کې شپږ سیمې چې پخوا د رژیم د مخالفو وسلوالو په لاس کې وې نیولې دي. د امریکا متحده ایالاتونو په اوهایو ایالت کې د چړو او موټر په گزارونو په خلکو باندې وروستۍ حمله د یوې تروریستي قضیې په څیر څرګند شوې ده. سپینې ماڼۍ د امریکا د منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ دا ادعا رد کړه چې د جمهوري ریاست په ټاکنو کې درغلي شوې ده. او په کیوبا کې زرګونو کسانو پروندوشنبه د دې هیواد په پلازمینه هوانا کې د انقلابي او سیاسي رهبر فیدل کاسترو مړی ته د درنوي وروستي مراسم ترسره کړل.
د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لاند خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. د خبرونه په ازادي راډیو څخه اور کوی پانه کې کتلی شئ. همدارس facebook.com/ازادي راډیو د پښتو فیسبوک ادرس دی. د خبرونه هلته هم لویږي. د افغانستان مشرانو جرګه له احمد ضیا مسعود غواړي څو د خپلو وروستیو څرګندونو په اړه اسناد او شواهد وړاندې کړي. د مشرانو جرګې دویم مرستیال حسیب الله کلیمزی وایي باوري نه ده چې ګواکي وسلوالو مخالفینو په حکومت کې نفوذ کړی وي. احمد ضیا مسعود څه وخت مخکې ویلي وو چې په حکومت کې د استخباراتي بهرنیو کړیو ځینو نفوذي اشخاص موجود دي. په دې اړه عبدالله ننزی دا رپورټ جوړ کړی.
عواملی در داخل نهادهای ما عوامل نفوذی طالبان استخبارات
د خې حکومت ولای او اصلاحاتو په چارو کې د ولسمشر د ځانګړي استاذ احمد ضیا مسعود د داډول سرګندونو ورسته د افغانستان مشرانو جرګه ترې غواړي چې د خپل سرګندونو په اړه اسناد او شواهد وړاندې کړي. د مشرانو جرګې دوی مرستیال حسیب الله کلمزی د دوشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې که څه هم د خغلی مسعود دا ډول څرګندونې غیر مسؤلانه نه دي، خو باوري نه دی چې ګواکي وسلوالو مخالفانو په حکومت کې نفوذ کړی وي. حسیب الله کلمزی د خغلی مسعود دا ډول څرګندونې سیاسي پهلواني بولي او ټینګار کوي چې د 15 اړخ پر وړاندې انفرادي اقدامات پایله نشي لرلی او د حکومت د رهبرۍ جدي ارادې ته اړتیا لري.
شغلی مسعود د حکومت په رهبری کې دی، نو باید دغه موضوع د حکومت له مشرانو سره شریک کړي او د مافیایي کړیو او نورو ډلو په اړه چې ملي منافعو ته زیان دی هغوی ته اسناد او شواهد وسپاري او له شکه پرته باید په دې اړه قاطع پرېکړه وشي.
په وروستیو کې احمد ضیا مسعود په هرات کې یوې غونډې ته د خبرو پر مهال ویلي چې وسلوالو طالبانو مافیایي کړیو او د سیمې هیوادونو استخباراتو د افغانستان په دولت کې نفوذ کړی او ویلي دي چې دغه موضوع په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو پر وړاندې د عملیاتو مخه نیولې ده. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د جمهوري ریاست نظر هم ولرو، خو هغوی په دې اړه خبرو ته حاضر نه شول. ښاغلی احمد ضیا مسعود له دې مخکې هم په دولتي ادارو کې د وسلوالو مخالفانو د نفوذ په اړه څرګندونې کړې دي. اجرائی رئیس عبدالله عبدالله هم ویلی و چې د حکومت یو شمیر برحاله چارواکي د طالبانو په ګټه کار کوي. همداراز ولسمشر محمد اشرف غنی هم ویلی و چې د ملي امنیت رئیس ته یې امر کړی چې په نظام کې شته جاسوسان وپیژني. په دولتي ادارو کې د وسلوالو مخالفانو د نفوذ په اړه دا څرګندونې داسې مهال مطرح کیږي چې له یو کال راهیسې په افغانستان کې امنیتي ګواښونه زیات شوي دي، خو اوس چې د حکومت یو لوړ پوړی چارواکي د پنځم اړخ په اړه دا ډول څرګندونې کوي، ول یې د مخنیوي لپاره کار نه کیږي. دغه پښتون مول سیاسي کارپو بشیر بیژن سره مطرح کړه.
د حکومت یو شمیر لوړ پوړي چارواکي له تروریستي ډلو څخه د ملاتړ په برخه کې تشکل وړاندې دي، او تر هغه چې ولسمشر د قضیو په اړه انحصاري چلند وکړي نو د نورو امرانو شکونه به هم زیات شي.
ښاغلی بیژن وایي د هغو کسانو ادرس څرګند دی چې له وسلوالو مخالفانو څخه ملاتړ کوي، خو په دې اړه د حکومت جدي ارادې ته اړتیا ده.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د ماشومانو د حقونو د کنوانسیون په اړه د دوهم راپور د چمتو کولو پروسه په رسمي توګه پیل کړه. دغه وزارت چارواکو د دوشنبې په ورځ په وینا سره ویل افغان حکومت مکلف دی په کومو کنوانسیونونو کې چې غړیتوب لري باید د موادو د عملي کولو په اړه د ملګرو ملتونو سازمان ته راپور ورکړي. تفصیل د خان محمد سیند په راپور کې.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي افغان حکومت مکلف دی هغو ټولو کنوانسیونونو ته چې ورته ژمن دی او مواد منلي دغه مواد په ښه توګه عملي کړي. د دې وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزي د دوشنبې په ورځ د ماشومانو د کنوانسیون د موادو د پلي کېدو په اړه د دورې راپور ورکولو تر نامه لاندې په یوې ناسته کې وویل کوم فعالیتونه چې افغان حکومت د ماشومانو د حقونو په برخه کې کړي په دغه راپور کې ارزول کیږي.
پروسه تهیه گزارش صرفا به عنوان ایفای تعهدات افغانستان
د راپور د برابرولو پروسه یوازې د نړیوال ټولنې په وړاندې د افغانستان د ژمنو ترسره کول نه دي، بلکې د مناسبو پالیسیو د جوړولو په هدف په هیواد کې د ماشومانو له حقونو څخه د ملاتړ د ارزولو فرصت ده.
د بهرنیو چارو وزارت د ماشومانو د حقونو د خوندیتوب په اړه خپل لومړی راپور په 2009 میلادي کال کې د ملګرو ملتونو سازمان ته وړاندې کړی وو، او دا دوهم راپور دی چې د راتلونکي کال په لومړۍ نیمایي کې به چمتو او یاد سازمان ته به وسپارل شي. د دې وزارت د چارواکو په خبره افغانستان په 1990 میلادي کال کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د حقونو له کنوانسیون سره یوځای شو او قانون یې ورته په 1994 میلادي کال کې تصویب کړ. دا راپور په داسې حال کې چمتو کیږي چې د کار او ټولنیزو چارو وزارت د معلوماتو له مخې افغانستان 4.5 میلیونه ماشومان لري چې عمرونه یې له شپږو کلونو څخه تر 13 کلونو پورې رسیږي. له دې شمیرې څخه شاوخوا 9 میلیونه ښوونځیو ته ځي. د بهرنیو چارو وزارت وایي د 15.5 میلیونو ماشومانو برخلیک څرګند نه دی او حکومت هم په اړه معلومات نه لري. د راپورونو له مخې افغانستان 2.1 میلیونه کارګر ماشومان لري چې 1.4 میلیونه په درندو کارونو بوخت دي. یوې ماشومې زینب چې د بهرنیو چارو وزارت ته نږدې د خلکو بوټان رنګوي ازادي راډیو ته وویل کور ته د خرڅ د پیدا کولو په خاطر په ښوونځي کې د زده کړو تر څنګ بوټان هم رنګوي.
بوټان رنګوم، خونځي ته ځم، درس ویم، د ورځې تر 10 بجو کار کوم او بیا خونځي ته ځم.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د وجهي صندوق رئیس عادل خضر چې په دغه ناسته کې خبرې کولې وویل افغان حکومت باید د ماشومانو وضعیت ته په کتو سره د خپل راپور کیفیت لوړ کړي.
It is important that the report addresses the various observations.
مهمه ده چې په دغه راپور کې د ملګرو ملتونو د سازمان وړاندیزونه او سپارښتنې چې د پخوانی راپور په اساس کوي په پام کې ونیول شي. لومړی پوښتنه به دا وي چې سمو کړی دي.
مرمن خضر د راپور په چمتو کولو کې پر دقت او له افغان ماشومانو سره په مرکو او خبرو ټینګار وکړ او وی ویل باید ډاډمن شو چې افغان ماشومان چې په هر ځای کې دي حقونه یې خوندي دي.
مننه چې ازادي راډیو مو اورېده. تاندې څانګې او د ښځو پروګرام مه هېروئ.
تاندې څانګې
دا ځوانانو خبرونه.
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څانګې درنو اوریدونکو سلام. د نومبر ولسمه د محصلانو د نړیوالې ورځې په توګه نمانځل کیږي. افغان محصلان دغه ورځ داسې مهال لمانځي چې لا هم له ډېرو ستونزو سره مخ دي.
مجاز لابراتوار موږ نه لرو. زما یوازینی مشکل چې د فیس له لحاظه ده.
چارواکو د دې ستونزو د حل په خاطر څه کړي؟
هغه ځوانان چې هغه اقتصادي ستونزې لري اړوند پوهنتونونو اړوند پوهنځیو ته معرفي کوو.
که محصل موږ ته ووایي مستقیم ځو همدغه کیس باندې کار کوو دې ته رسیدګي کوو.
په پوهنتونونو کې د پخوانی نصاب تدریس ادارې ستونزې او په شخصي پوهنتونونو کې د زده کړو پر ځای فیسونو ته ډېر ارزښت ورکول هغه مهمې ستونزې وې چې د محصلانو د ورځې په نمانځغونډو کې یادې شوې. د لوړو زده کړو وزارت ویان فیصل امین د محصلانو ستونزې مني خو وایي د دوی ټوله هڅه دا ده چې دا ستونزې حل کړي.
اصلا زموږ توجه او تمرکز په دې بخش کې ډېر متمرکز ده چې کمیت مدیریت وکړو. کمیت په دې معنا نه چې ټیټ شي، کمیت امکانات ډېر شي. په ټول ولایتونو کې موږ خصوصي پوهنتونونه او دولتي پوهنتونونه ولرو او همدارنګه هغه ظرفیتونه منځته راولو چې په پوهنتونونو کې مؤثر واقع شي. درسي مواد ډېر ښه شوی ده، جذب د استادانو په پوهنتونونو کې زیات شوی ده، ډېر زیاتوال راغلی ده. دغه تغییرات ده چې اوس عینی او ملموس ده. د اداري په برخه کې بدون شک چې موږ مشکلات لرو په یو نیم ولایتونو کې، مثلا هغه پوهنتونونه چې نوی جات دي، محدودیتونه د اداري ظرفیتونه په بخش کې دي، محدودیتونه د کادري بخشونو کې دي چې مونږ کوشش کوو چې دغه محدودیتونه لری شي او تغییرات پکې راشي.
یو شمېر محصلان وایي په پوهنتونونو کې درسي نصاب اوس هم تر ډېره حده زوړ دی او دوی ته هغه چپټرونه تدریس کیږي چې له لسو تر پنځوسو کلونو پرې اوښتي دي. خو د لوړو زده کړو وزارت د محصلانو د ریاست مشر پوهنمل سید نجم الدین جلال بیا وایي دوی د تیرو دو کلونو په ترڅ کې دغه ستونزه تر ډېره حل کړې او په ځینو برخو کې چې ضرورت و نوي مضامین او څانګې په پوهنتونونو کې زیاتې کړي.
تقریبا پنځوس کروکولوم تجدید کړی ده، نوی کړی ده. هسې هم نه ده که ټول مونږ کروکولومونه څه پخوانی به وي، شاید په لږ کوم لرې ځای یا کوم ځای پیدا اوسي، مګر د معاونیت علمي د پوهنتونو مسؤلیت ده او د ډیپارټمنټونو مسؤلیت ده. مونږ هر وخت هغوی ته شورای رهبري پریکړه کړې ده او لایحه مقررات مو ویلې دلته لیږلې ده. هغو باید یو کمیته ولري، کمیټې د تطبیق نصاب کروکولوم، هغه باید دا کار به وکړي. او څه رشتې چې لازمي ده شاید تاسو وګورئ دنیا پرمختګ کوي، مونږ نوې رشتهګانو په تقاضا په زمان کې جوړوو. مثلا خطا آهن مخ که نو، مثلا خطا آهن روست نو رشته ده، مثلا ده اداره و عامه پالیسی سو کلا مخ که ده نو، اوس ده پنزه جورسوی ده.
ده افغان محصلانو یه و بل استونزه ده تجربوی زدکرو پا برخه که ده. دوی ډیر وخت هغه څه زده کوي چې استاد یې په صنف کې ورته وایي، خو دغه درسونه دوی ته په عملي ډول نه ښودل کیږي. رحیما چې په یوه خصوصي پوهنتون کې زده کړې کوي وایي لویه ستونزه یې دا ده چې دوی یو مجهز لابراتوار نه لري.
موږ چې د کوم مشکل سره مخامخ یو یا افغان محصلین چې کوم مشکل لري، هغه دا دی چې مجهز لابراتوار موږ نه لرو. بعضي وسایل چې باید په لابراتوار کې موږ هغه وسایل موږ باید استفاده وکړو، هغه وسایل موږ په دسترس کې نه دي.
دا یوازې په کور دننه محصلان نه دي چې ستونزې لري، بلکې هغه افغان محصلان چې بورسونو لاره بهرنوی هوادونو تتللی هم غنی ستونزې لري. خالد شانایل چې د هند په اوترا پردیش ایالت کې د علیګړ مسلم په هنتون محصل ده، په هند کې د افغان محصلانو ستونزې را سره شریکوي. دا د خبرو ورسته بعد لوړو زده کړو وزارت د ویان فیصل امین جواب هم ووري.
اول ستونزې چې د جېب ستونزې ده، جېب ستونزې سره مخ کیږي. او دوهم ده چې سفارت غم نه خوري. په هندستان کې دلی کې کوم سفارت چې د افغانستان لري هغه غم نه خوري، دمره پام ورته نه کوي مسلمان ده. او درې مستونزې ده چې دیسی میتھڈ لگے دسی مختلف گوندے دے افغانستان نو درجہ جی گئی او بل دے مسلن دا غسن دے چی او دے بشرگان گرے دے مسلن چی سپ بورس کیزی دے اقتصادی سن ضلع مل از چی سوک بورس کیزی دس نو ما شخصی سوک زی غی زور لری نو بل دو پیسے ڈیر زنڈے پ دا کم سازمان چ دا پیسے زنڈے پوخ پیسے نو ور کئی او دل تا سفارت کی غٹ اومد سن زیادہ غدا چی سفارت چ کو مشکلات دی وئی مشکلات دا غی چی دا کو بیر سی عکس العمل نہ خی
د دولتی بودجه نه دوی ته او جیب خرچ داشن مد نظر نیول کیږي د دوی پیسې مون نه ورکو د دوی پیسې وزارت محترم مالیه ورکي مون یوازې دوی لستونه او داشان تایید کو خو زمون تعهد دوی لپاره ممدادی چې مون لستونه ډیر زر تایید کو او دا استون زم چې دا عام نه ده په ټول میاشتونه کې نه ده یوازې هغه اخر کال بودجه چې راځي هغه کې لک تغییرات راځي یا مثلا مشکل پیخیګه خاطر نه لک په تاخير باندې اجرا کیږي
د خصوصي په هنتونونو محصولان یو بل استون زده یادوي چې په دې په هنتونونو کې ډیر وخت د زده کړو پر زای فیس تر زخت ورکول کیږي د بیلګی په ډول ک کوم محصول په خپل وخت فیس تحویل نکړي په هنتون ته نه پریخدل کیږي او یا هم په امتحان کې ګډون نشي کولای په کابل کې د یو خصوصي په هنتون محصول زر کامیری له حکومت غواړي چې د خصوصي په هنتونونو لوړ فیس نه راکم کړي
زما یوازینی مشکل چې د فیس له لحاظ را یعنی که چې د فیس مونږ ته په هنتون کې خپل کیږي مجبور یعنی کې دې په ټول پانتونو کې خپل کیږي هم دوه فیس نو زما خپل شخصي هم د ستونزې مسله د فیس له لحاظ که چیرې د فیس کم سونو که هم کوی د خپل معاصل یا خپل هم دغه څوک چې درس وایي معاصل د کنه په حساب د معاصل کوی چې خپل درسونه په خاطر توګه سره ورسوي یو له هغه یو فکر مخشو شوی دی هم د خپل د فیس له لحاظه یعنی زیات وخت مجبور زه خپل کارو کی وظیفه وکي د یو څوک چې ایسا غورونه نه لري پلان مثلا لستون سره مخ نه سکول د هغه فیس پوره کی نو باید خپل کارو کی که چیرې خپل کارو کی بل د زو ته غونه توجه نه سکول نو هم د لحاظه زما یو ځنی غوښتنه له دولت نه درته چې فیس له هغه کوي چې موږ سره کومه کی فیس هم کم شي
خو د لوړو زده کړو وزارت ویان فیصل امین په خصوصي پوهنتونونو کې ډیر فیس او په مختلفو نمونو له محصولانو پیسې اخیستل د قانون خلاف کار بولي هغه له محصولانو غواړي چې چیرې په کوم پوهنتون کې د فیس په برخه کې زیاتې ورسره کیږي لا دوی سره د خپل ستونزه شریک کړي
ټول ځوانان ته وایم چې هر پوهنتون دی مونږ ته اطلاع ورکړي مونږ هم خپل نظارت کوو دوی مونږ ته اطلاع ورکړي چې دغه مونږ دغه موسسه کې مونږ درس وایو په دغه موسسه کې دومره فیس اخلي مونږ نه زر افغانی مثلا د مونوګراف نه $200 فیس اخلی مونه که مثلا یو مضمون که ناکام پات کی کو فیس اخلی مونه یا مثلا یو تایم نه بل تایم تا چې خپل ځان تبدیل کو مونه فیس اخلی دا درست نه ده دا خلاف د قانون ده زه خو هم ده خاطر نه وایم چې یو مسله چې ډیر مهم ده چې مسلین باید او خيار اوسی هر مسل چې خپل ځان یو ځای ته شامل کړي یا درس وایي دا باید الته ډیر دقیق برخورد وکي که پوانتون ورته وایي چې دا زما داخلي لایحه ده چې د دې پر مبنا باندې زه ستا فیس اخلم دا باید ورته وایي چې د دې مبنا څه ده دا خو وزارت تحصیلات عالی په لوحه کې شته نه نشته چې نشته خو زه نه ورکوم مونږ خپل نظارت کوو خو دغه موضوعات مثلا چې مونوګراف نه یو څوک فیس ور نه اخلي مونږ خو نه خبري پوانتون مونږ ته نه وایي که محصل مونږ ته وایي مستقیم زو هم دغه کیس باندې کار کوو دې ته رسیدګي کوو
د خصوصي پوهنتونونو محصلان وایي د فیسونو د مهمواله لقبله په دې پوهنتونونو کې درسي نصاب او درسي بهیر ته ډیر پام نه کیږي او استاد چې په صنف کې هر ډول تدریس وکړي اداره یې پوښتنه نه کوي خو د لوړو زده کړو وزارت د خصوصي پوهنتونونو د ریاست مشر پوهندوی محمد امیر کامول وایي یوه کمیټه ټاکلې چې د شپږو میاشتو په ترڅ کې د خصوصي پوهنتونونو پر درسي موادو بیا کتنه وکړي
په خو چې کوم خصوصي پوهنتونونه جوړېدل هغه ته ویل چې تاسو لار شې د دولتي پوهنتونونو دغه نصابونه راوړي کافي کې په هغه نصاب باندې مخکې ځي یعنی دغه مکمل صلاحیت دی توکل شوی او د التم د هر چا چې خوښه وه په هر ډول نصاب باندې راوړلو هماغه تطبیقولو په تېر یو کال کې زموږ یوه بله لویه لاسته راوړنه دا وه چې د نصاب د بیا کتنې لپاره مو یو ځانګړی کمیسیون وټاکه د جناب پوهاند صاحب حمیدالامین په مشرۍ باندې په دې کې متخصصین ناست دي ټول خصوصي پوهنتونو نصابونه له سره ګوري په دې باندې بیا کتنه کوي د خپل نصابونه جوړوي بیا راځي د دغه کمیسیون مقابل کې د خپل نصاب نه دفاع کوي او دا د هیواد په ټولو پوهنتونونو کې که څه دولتي او که شخصي په ټولو پوهنتونو کې په یو ډول باندې دغه نصاب عملي کیږي په امید لرو چې په راتلونکو شپږ میاشتو کې به دغه لړۍ هم موږ سره ته ورسوو
د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ځوانانو چارو معین ډاکټر کمال سادات وایي هغه ځوانان چې په کانکور کې دولتي پوهنتونونو ته نه دي کامیاب شوي او د اقتصادي ستونزو له کبله په خصوصي پوهنتونونو کې زده کړې نشي کولی، دوی دا زمینه ورته برابروي چې په وړیا ډول او یا هم په تخفیف سره په خصوصي پوهنتونونو کې زده کړې وکړي.
ټول هغه ځوانان چې هغه اقتصادي ستونزې لري او شخصي پوهنتونونه نشي ویلی، په ډېرې اسانۍ سره په مرکز کې زموږ معینیت په ولایتونو کې د ځوانانو امریتونو ته رجوع کوي، د دوی سره انټرویو کیږي، د هغوی پوښتنه کیږي که رښتیا هم ثبوت شوه چې دوی اقتصادي وضعیت کمزوری دی، مستحق دی، هغوی سره موږ دغه کومک کوو، اړوند پوهنتونونو اړوند پوهنځیو ته معرفي کوو، نه یوازې چې د یوه سیمستر یوه کال دپاره، له شروع نه تر اخره پورې له دغې ښه نعمت نه چې د ځوانانو چارو معینیت رامنځته کړی دی برخمن کیږي.
خوګوریدونکو دا تاندې څنګه محمدوم روا دا او د ازادي رادیو نور خبرونه زموږ پر ویب پاڼه هم لوستلای شي. پته مو دا pa.azadiradio.com او په فیسبوک کې مو هم په دې پته پیدا کولای شي، facebook.com/tandisange. تر بلې تاندې څنګه مو په لاس پرم.
نیما نړۍ د خځو لپاره د ازادي رادیو ځانګړې خپرونه.
جوړونکی مسعود نیازی.
د ریم نړۍ ترنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ.
Well, thank you. One of the reasons why I'm delighted to be on your program is because I know that you tackle these really important issues that
یو له خو دلایلو څخه چې ډیر خوشاله یم او تاسو په خبرونه کې مې ګډون کړی دا دی چې تاسو د تاریخوالي له ډیرو سخت موارد سره سر و کار لري.
Congratulate you for doing that.
د دې ونې په خبرونه کې د بریتانیا له سفیر خاغلی ډامینیک سره ځانګړي مرکه لرو. په پیل کې به له افغان میرمنو سره د بریتانیا د همکارۍ یو مرستو په اړه د خاغلی سفیر پیغام واورو.
Well, thank you very much for having me on the to be here.
ډیر مننه چې ماته مو په دې خبرونه کې وخت راکړ. خوشاله يم هغه پروګرامونه چې د بریتانیا دولت د شذو د ظرفیت لوړولو، شوانې او روزنې او د شذو د پیوړې کولو په برخه کې ترېم لاټړ کوي. ستاسو د هیواد د سفیر په توګه پرې ویاړم. په افغانستان کې زما د اوسېدو تاریخ 40 کال مخکې تر رسیدي. هغه څه چې مې په یاد دي، په هغه وخت کې هیڅ مېرمنې په دې هیواد کې کار نه کاوه او هیڅ یو انجلۍ په شونځي کې نه و. خو یو مثبت تغیر وینم او زه ویاړم چې بریتانیا د افغانستان له حکومت او خلکو سره مرسته کړې چې د افغانستان خلک داسې لاسته راوړنې ولري. بریتانیا په افغانستان کې په 50 عمده برخو کې د میرمنو لپاره کار کوي. لومړی له اقتصادي پلوه د ښځو پیاوړي کول. موږ له افغان حکومت سره په ګډه کار کوو چې افغان میرمنو ته د کار زمينه برابر کړو او په مستقیم ډول کلیوالو میرمنو ته کار پیدا کړو. موږ یوازې په تیرو دوو کلونو کې له 6000 میرمنو څخه د لاسي صنایعو، اوبدلو او نساجۍ په برخه کې ملاتړ کړی دی. دوهم د شونې او روزنې په برخه کې په تیرو درو کلونو کې بریتانیا له 6000 میرمنو څخه د زده کړو په برخه کې او تقریبا 10000 شونکو څخه ملاتړ کړی دی. په دې نشي وختونو کې مو د افغان زده کوونکو لپاره د چیفنینګ تحصیلي بورسونو یو سیالي جوړ کړي چې بریتانیا چاري پر مخ وړي. هغه څه چې زه پر ډیر خوشاله يم دا دي چې په دې سیالي کې د شذو ګډون 45% نو او دا په تعلیمي برخه کې د شذو ډیروالي څرګندوي. دا چې کولای سي د بریتانیا د بورسونو لپاره سیالي وکړي. درېم برخه له تاریخوالي څخه مخنیوي او د شذو ملاتړ دی. موږ کوشش کوو چې شذو ته ورسته کړو چې خپل حقوق وپیژني، له تاریخوالي سره مبارزه وکړي او له دغه اوسنی وضعیت څخه ځان راوباسي. څلورم له شذو څخه ملاتړ کوو چې د غوي ژغ ووریدل سي. د دې اونۍ په پای کې ځینې میرمنې زموږ سفارت ته راځي چې زموږ سره د خپل ژوند کیسې شریکي او دا چې په کورنۍ، ټولنې او کاري چاپیریال کې له کوم ستونزو سره مخ دي او په افغاني ټولنې کې د یوې قوي میرمنې موجودیت څومره اړین دی. او بل اخر په امنیتي برخه کې له ښځو څخه ملاتړ کوو. تقریبا 6 کال وړاندې د پولیسو په لیکو کې د ښځو ونډه ډېره پیکه وه. خو تقریبا 3000 میرمنې د پولیسو په لیکو کې دندې لري چې موږ له افغان حکومت سره په دې برخه کې ډېر کار کړی دی. ویاړو چې د افغان افسرانو په روزلو کې مهم مرسته کړې ده. څه موده وړاندې مې د افسرانو د فراغت په یو محفل کې ګډون کړی و چې
د نارینه او ترڅنګ یو ډله میرمنې هم وې چې د افغانستان په اردو کې زده کړې کړې وې. بریتانیا له دې اکاډمۍ سره مالی مرستې کوي او همدارنګه میرمنو ته په دې اکاډمۍ کې د زده کړو زمینه برابروي چې د افغانستان له اردو سره یو ځای کار وکړي. نو موږ په افغانستان کې د ښځو په برخه کې هغه توافق ته په کتو سره چې د بروکسل په کنفرانس کې مو کړی و او نږدې یو میلیارد ډالر مرسته وه تنظیموي. موږ په ټولو پروژو کې د جندر موضوع په نظر کې نیولی تر څو زموږ پروګرامونه د نارینهو او ښځینهو لپاره ګټور تمام سي. نو زه د افغان میرمنو لپاره د یو نارینه اتل په توګه حاضر یم. هره پوښتنه چې په یادو سو برخو کې لري له ما څخه یې وکړي او مننه چې ماته مو بلنه راکړې ده.
جناب سفیر، اولا خوشحال هستیم از اینکه برنامه زن و زندگی مورد دلچسپی شما شده. ثانیا با تماس هایی که ما با زنان و دختران در طول هر هفته داریم دائم شکایت از یک مسئله و او هم انواع و اقسام مختلف خشونت علیه زنان دارند و از نبود یک راهکار منظم از سوی نهادهای مسئول داخلی و مؤسسات ذی‌علاقه خارجی در جهت آگاهی دهی بر زنان دارند. می‌خواستیم نظر شما را در زمینه داشته باشیم که چرا با گذشت حدود 1.5 دهه تا هنوز کمترین اقدامات مؤثر در زمینه صورت نگرفته.
زنان در هر جایی که هستند، در افغانستان یا بریتانیا و یا هم جای دیگر، حق دارند تا در یک محیط صلح‌آمیز زندگی کنند، اما مستحق خشونت نیستند. موافق هستم که این به مثابه یک چالش در همه جوامع وجود دارد. اینجا در افغانستان ما تلاش می‌کنیم تا با نهادهایی کار کنیم که زنان را که خشونت را تجربه نمودند کمک می‌کنند. این را کمک می‌کنند تا بدانند که چگونه باید از این مشکل بیرون آمد و چه کمک‌ها به آنان آماده است، چه از طرف اینجوها و یا هم حکومت. اما نظر به ساختار نیاز است حکومت ظرفیت سازی کند تا درگیر مسائل خشونت نشود و این هم دلیلی است که ما با پلیس و اردو از نزدیک کار می‌کنیم تا نه تنها حضور زنان در صفوف پلیس و اردو پررنگ باشد، بلکه در آموزش‌هایی که ما به هر یک از نیروهای امنیتی افغان می‌دهیم معیار جندر را در آن در نظر گرفته، حقوق زنان و جلوگیری از خشونت علیه آنان بخش عمده‌ای از آموزش‌ها است قبل از اینکه به کار آغاز کنند.
خپل سفیر زهم خپل ور تاسو ته خرغلاست وایم او ډیره خوشاله یم چې تاسو د نیمه نړۍ خبرونه خوښه شوې ده او دلته مو تشریف راوړی دی. خپل سفیر، بل مهمه مسله دا ده چې د افغانستان په قضایي نظام کې تل خزو سره دوګونه چلند کیږي او هغه څه چې لازم ده د دوی قضیو ته رسیدګی نه کیږي. تاسو څومره په حکومت او اړوندو ادارو فشار راوړی چې په دې برخه کې د خزو قضیو ته په سم ډول رسیدګی وشي او دوی سره دوګونه چلند ونه شي؟
I think you put your finger on a really important issue.
تاسو ډیره ښه خبره ته اشاره وکړه. موږ فکر کوو چې نړیوال ټولنه څارنوالي او د افغانستان حکومت ترې خبر دي. موږ د مدني ټولنو له شمیر ځنګړو بنسټونو سره کار کوو ترڅو هغه شذې چې په کلو کې ژوند کوي او خپل حقونو خبرې نه دي یا هم محاکمو ته لاسرسي نه لري، عامه پوهاوی ورته ورکړو. دا کار په ډیره اسانۍ سره کولای شو. د بیلګې په ډول په جماعتونو کې د ویناو لاري، هم دا ټول د قومي مشرانو او بنفوذو شخصیتونو لاري د قضایي سیستم په اړه شذې معلومات ورکولای سو. د غرض له هغو قاضیانو سره کار کوو چې قضایي سیستم ته د شذو د لاسرسي په برخه کې په ځنګړې توګه له کلیوالو شذو سره کار کوي. زه د مدني ټولنو څخه چې په دې برخه کې کار کوي خوشاله یم او کله چې ما د بروکسل په غونډه کې ګډون درلود د مدني ټولنې ډېره ونډه مې ولیده. په ځنګړې توګه هغه بنسټونه چې شذې له خپلو حقونو او د قضایي سیستم له څنګوالي څخه
تشکر. پرسش دیگه ای که ارگان های مربوط به زنان دائما از پالیسی سازی حرف می زنن ولی در عمل اقدامات مؤثر انجام ندادن در رابطه به موضوعات زیربط به زنان. شما از طریق پروژه های مربوطتان چی برنامه هایی را روی دست دارین؟
حمایت صدای زنان چیزی است که ما انجام می دهیم و برنامه های دیگر مانند توانمندی که ایالات متحده آن را حمایت می کنند مثال های خوب حمایت صدای زنان در سطوح مختلف است. من شخصا با برخی زنان در تماس هستم که در سطح حکومت در بخش های تجارتی و بخش های دیگر در جامعه کار می کنند. فکر می کنم نقش الگو برای زنان بسیار مهم است تا دیگران از آن الهام بگیرند و الگوی مهم در بخش تعلیم و آموزش است. برنامه ها مانند توانمندی کمک می کند تا صدای زنان در قریه ها شنیده شود و بخشی از نهادهای جامعه مدنی شوند. ما امیدوار آن هستیم تا از طریق این برنامه ما بتوانیم بخشی اعظمی از زنان را شامل نهادهای جامعه مدنی نماییم.
خغل سفیر، بلا مهم خبر داده چی دیره افغان میرمنی پلار پرتو سیمو او کلو که لستونزو سرمخ مخ دي خو د نړیوال ټولنې مرستې ډیری تر لوی خارونه محدود دي ولې له هغه خزو سره مرستې نه کیږي چې دوی هر ورځ به خېری رستونزې غالي او مرستو ته اړتیا لري
د تمویل کوونکو په توګه موږ د دې مخالفت یو چې یوازې پر شارونو تمرکز وکړو او باید همس مشکار یوازې تر شارونو محدود نه وي بلکې له شار بهر په کلو کې هم کار وکړو په هغه پروګرامونو کې چې موږ پکې ونډلرو او یا د افغان حکومت هغه پروګرامونه چې موږ یې تمویلو دا چې ډېر کارونه مو له افغان حکومت سره مشترک دي موږ هڅه کوو چې لرې پرتو سیمو ته هم ورسېږو پوهېږم چې اسانه نه ده او څه ډول چې موږ غواړو تل نه بریالي کېږو اما تر یو ځایه ټول په دې پوهېږو چې د نجونو له زده کړو څه ډول ملاتړ وکړو یوازې برېټانیا په تېرو درو کلونو کې له 300 زره نجونو ملاتړ کړی چې زده کړو ته لاسرسی ولري شل کاله مخکې مو په یاد دي چې په افغانستان کې د نجونو لپاره هیڅ ښوونځی نه و خو اوس په ټول هیواد کې 9 سلنه زده کوونکي نجونې دي او دا یو مثبت تغییر دی موږ په کلو کې د ښځو د ملاتړ په خاطر یو لړ ځانګړي پروګرامونه لرو زموږ هدف په کلو کې له لاسي صنایعو اوبدلو او نساجۍ څخه دي چې ښځې په خپل کور کې کار کوي خپل تولیدات آماده کوي او بازار ته وړاندې کوي چې دا ډېره مهمه ده موږ د کارت اف په پروګرام کې د کرنې او مالدارۍ وزارت د کلیو بیا رغونې وزارت او له نشې توک سره د مبارزې وزارت سره په ګډه مصروف یو چې له ښځو نارینه و سره له ښاره بهر د کرنې او فارمونو په برخه کې مرسته وکړو تاسې یو ډېره مهمه موضوع ته اشاره وکړه چې موږ د افغانستان له حکومت سره په ګډه په دې کار کوو او هڅه مو دا ده چې پراختیا ورکړو
ښاغلی سفیر په قضایي برخه کې افغان حکومت هیڅ یوه داسې قضیه نه لري چې له کومې مېرمنې سره تاوتریخوالی شوی او د هغې قضیه دې پر مخ وړل شوی وي تر ټولو لوی مثال یې د فرخوندۍ قضیه یادولی شو چې هغه په بېرحمۍ سره ووژل شوه له هغې پیښې نه نږدې یو نیم کال تیر شو خو هغې قضیې ته هیڅ رسیدګي ونه شوه او مجرمینو ته سزا ورنه کړل شوه ستاسو نظر په دې اړه څه دی
هغه څه چې زه غواړم وی وایم دا دی چې د افغانستان قضایي سیستم باید د ټولو لپاره په ماسر ډول کار وکړي او دا یو دلیل دی چې نړیواله ټولنه د افغانستان له څارنوالۍ او قضایي سیستم څخه ملاتړ کوي د نړیوالې ټولنې او د افغانستان د حکومت لپاره د درک وړ خبره دا ده چې موږ کولای سو ډېر کار وکړو تاسې د فرخوندې د غمجنې پېښې یادونه وکړه چې ټوله نړۍ ترې خبره ده د افغانستان له قضایي سیستم څخه تمه لرو چې د دې موضوع موارد روښانه کړي زما په نظر ستاسې لپاره د یو راډیوي خپرونې د چلوونکي په توګه او زموږ لپاره د افغانستان د نړیوالو مرسته کوونکو په توګه دا یو مناسبه توقع ده چې دا قضیه تعقیب کړو باید عدالت وغوښتل سي او تخنیکي او حقوقي همکاري موجوده وي موږ په همدې خاطر د افغانستان له قضا او څارنوالۍ څخه ملاتړ کوو چې د ښځو غږ واورېدل سي او عدالت ورسره وسي موږ غواړو تر څو په همدې ټولو مختلفو برخو کې
ښاغلی سفیر ډېره مننه دا چې راغلی او په خپرونه کې مو ګډون وکړ